سلام ستړي مشي د مازیګر څلور بجې دي تاسو سپوخه کلا ساده رادیو ناوړي زموږ د خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه د اسرائیل او د دفاع وزیر کاتس ایران تورن کړی دی چې په قصدي ډول په اسرائیلو کې هستوګنیزې سیمې هدف ګرځوي او ګواښ کړی دی شاید تهران او سودون کې به ژر د دې کار پای بری کړي کاتس دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبه د اسرائیلو پر تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي د اسرائیلو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه اسرائیلان وژل شوي او له سلو په بخښنې سره او له سلو ډېر نور ژوبل دي له دې سره په اسرائیلو کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د ایران لخوا په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر درویشتو او د ټپیانو شاوخوا 300 ته پورته شو د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندي لګېدلې له هم د ژغورنې او پلټنې هڅې روانې دي د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا د قونسلګرۍ یوه ودانۍ هم زیانمنه شوې او اسرائیلو د امریکا سفیر مایک حکابي اعلان کړی دی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ تړلې وي بل ورته نن اسرائیلو هم پر ایران تازه بریدونه کړي دي د اسرائیلو د پاوز ویانت افی دفرین نن دوشنبه خبر اعلان وویل د 500 جنګیالو توکو پر مټ نن د ایران په زړه کې ځینې مرکزونو ته لویه ضربه ورکړې ده د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا لیکي د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روغتون نه زیانمن شوی دی د ایران پر نورو سیمو د اسرائیلو د نننیو بریدونو جزئیات روس خبره شوي نه دي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي چې په تهران کې وروسته تر هغه چې اسرائیلو د جون په 14مه د پاوز لوړ پوړی غړی او اټومي کارپو په نخه کې د خلکو ترمنځ ویره خبره شوې ده راپورونه وایي چې له تهران او نورو لوی ښارونو څخه د خلکو تیښته زیاته شوې او سړکونه په موټرو ډک دي ایرانی چارواکو د نننیو بریدونو د مرګ شوبلې په اړه څه ویلي نه دي خو د روغتیا وزارت تایید کړی ده چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 1200 نور ټپیان دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی په ملګرو ملتونو کې غږ کړی شو د دې هیواد د اسرائیلو یرغل په رسمي ډول وپیژني او ویې خندي ایران د اسماعیل فکری په نوم یو کس اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نن دوشنبه اعدام کړی دی د ایران قضایه قوې د خبر په خبرولو سره ادا کړی دی چې فکری د اسرائیل له استخباراتو او موساد سره اړیکه درلوده او هغوی ته یې د پیسو په بدل کې حساس معلومات ورکول فکری د 1402 هجري لمریز کال په لندې میاشت کې نیول شوی و اسماعیل فکری داسې مهال ادامېږي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو ده قزاقستان خپل یو ډیپلوماټ یرکین توکوموفو د افغانستان د ځانګړي سازي په توګه ګمارلی دی د قزاقستان د رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې نن دوشنبه لیکلي دي دغه ګمارنه د ولسمشر قاسم جومارو توقایف له خوا شوې ده د قزاقستان ولسمشرۍ ماڼۍ توکو موف یو تجربه کار ډیپلوماټ کړی دی چې د ولسمشر تر څارنې لاندې د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې کار کړی دی قزاقستان له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي خو دغه ډلې په رسمیت پیژندلې نه ده
روغتیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندګي
درنو اړیدونکو یو ځل بیا سلامونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه په دې برخه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي زه سلطان محمد سرور په خدمت کې په دې خبرونه کې د وینې د اهدا د نړیواله ورځ په مناسبت د ناروغانو د ژغورنې لپاره د وینې د اهدا یا ډلې کولو او د وینې د یو معیاري بانک اهمیت او د وینې د شایع ناروغیو لکه د وینې کموالی یا د وینې د فشار په اړه خبرې کوو هر کال د جون 14مه د وینې د اهدا یا ډلې کولو نړیواله ورځ ده په دې ورځ د هغو ملیونو کسانو درناوی کیږي چې د نورو کسانو د ژغورنې لپاره خپل وینه ورکوي ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد د خبرونه ملمدی ډاکټر صاحب حکمت جو یو نړی مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او موږ سره په خبرونه کې است خبرونه تستړی مسئ
خوشحاله اوسه مننه کوم چار در صاحب تاسو ته او ګرانو او دونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې خوشحاله او آباد اوسه. مننه.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. دغه دیوینې ورکول یو کس بل اړمن ناروغ ته وینې ورکوي سربیره پر دې چې دغه کس ژوند ژغوري، خپل دغه کس ته وینې ورکوي کومه ګټه لري؟
په دې کې ډېرې ګټې دي چې دغه جملې نه یو هم دغه لا چې دغه شخص کله چې وینه ورکوي د دې دغه د هډوکو مغزو چې لږه وظیفه د وینې تولید ده هغه تندی کیږي، هغه فعالیت کوي او هغه نوي د وینې حجرات جوړي. افغاني د وینې حجرات چې د دې په بدن کې وي هغه د دې عضویت نه خارجېږي چې د یو پاسه د یو کس ژوند ژغورل کیږي، چې دا هم د طالبته اخروی ګټه رسوي او د دې په خپل وضعیت کې هم هغه لاړې حجرات د وضعیت نه خارجېږي او د وینې نوي حجرات دي غذایي نیسي، چې دا د ټول لویه ګټه شخص ته بلل کیږي.
مننه ډېر. ډاکټر صاحب، په کوم حالاتو کې یو ناروغ د وینې انتقال ته ضرورت یا اړتیا پیدا کوي؟ یو خود مهمند دغه د ترافیکی پیښو په حالت کې وي، د جنگونو په حالت کې وي، نور کوم هغه حالات دي چې په هغه کې معالج ډاکټر صاحب مجبوری کې چې خپل بیمار ته وینه ور انتقال کړي؟
هغه حالات چې وینې ته ضرورت احساسي دي، که خو هم ترافیکی پیښې او کاندیدات دي چې د خوندینی سبب د مریض سره کېږي او وینه ضایع کېږي، په دغه حالاتو کې وینه مریض ته ورکول کېږي. او دوهم هغه حالات چې جراحي عملیاتونه یو کس ته صورت نیسي او د جراحي عملیاتو په وخت کې یو ناروغ ډېره وینه ضایع کوي. د مثال په توګه هغه مریضان چې په قلبي انداز واخلي او قلبي جراحي دي هغو په ناستې صورت نیسي، دغه وینه د جراحي په وخت کې ضایع کیږي. نو ځکه دغه اشخاص څو پاینټه د وینې ته ضرورت پیدا کوي تر څو چې هغه عملیات په کامیابه شکل سره ترسره ورسیږي. نو دوی ته باید کافي اندازې سره وینه د عملیات په جریان کې مریض ته ورکړی شي. او دریمه هغه کسان چې هغوی کمخونه وي، یعنی د وینې حجرات په بدن کې کم وي، هغو ته هم وینه ورکول کیدی شي. مثلا هغه کسان چې د وینې سره حجرات کم وي هغو ته د سره حجراتو ورکړه صورت نیسي، یا هغه کسان چې هغو کې مثلا خونریزي لري او د وینې یو تعداد حجرات چې البته صفحات دمویه یا د پلاتلیتس په نام سره یادیږي، د هغه کمبود له وجې مریض ته خونریزي پیدا کیږي، نو هغه مریضان ته همدغه حجرات د وینې ورکول کیږي. او څلورم کسان چې په سرطاني ناروغیو اخته وي، سرطانونه معمولا د وینې د کموالي سبب کیږي، نو سرطان مریضان همیشه کمخونه کیږي، وینې مبارک کې کمیږي. او یو د دلایلو نه چې سرطان مریضان ډېر زور مري هم کمخونی دی، یعنې د وینې مقدار په دې کې کمیږي. نو ځکه هغه کسان چې سرطانونه اخته دي، خصوصا د وینې په سرطانو باندې، هغه مریضان ته باید په کافي اندازې سره او متوتر شکل سره وینه ورکړی شي تر څو چې د هغوی ژوند وژغورل شي. او پنځم هغه ماشومان چې د میندو نه پیدا کیږي او دغه ماشومان دوی امراض ولري او یا خونریزي ولري، او یا داسې د مور او د نوزاد یا د جنین د وینې په ګروپونو کې څه تفاوت موجود وي، چې د نوزاد یا د نوې زیږېدلې ماشوم د وینې د حجراتو د تخریب سبب شي، نو دوی هم په کمخونۍ باندې اخته وي چې کله تولیدېږي. نو ځکه دغه نوي ماشومان ته هم کله کله وینه ورکول کېدای شي. دلته باید یو پوینټ ته اشاره وکړم، هغه دا چې په پرمختللي هیوادو کې ځینې ماشومان د مور په ګېډه کې چې لا تولد شوی نه وي، هغه جنینونه هم کم خونه وی هغه کم خونی تشخیص کیدای شي د مور په ګیره کې ماشوم موجود وي او د وینې ترانسفیوژن یا انتقال ورته صورت نیولی شي. ځکه ډېر امراض دي چې هغه په داخل د رحم کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي هم د وینې د کموالی سبب کیږي او د وینې د کموالی له وجې د مور په ګیره کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي کیدای شي چې تلف شي. نو د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره د وینې د ماشوم چې د مور په ګیره کې په رحم کې موجود وي هم د وینې انتقال صورت نیولی شي او ماشوم ژوند ژغورل کیدلی شي. او بالاخره آخري حالت هغه حالت ده چې هغه میندې چې هغوی ولادت کوي خصوصا هغه میندې خپله حاملګي هم کله کله د وینې د سرو حجراتو د کموالی سبب کیدای شي که چېرې په کافي اندازې سره غذایي مواد مور وانخلي. په نورمال حالت کې وینه معمولا په حاملګي کې زیاتیږي ولکه چېرې غذایي مواد لکه وسپنه، ویټامینونه، ویټامین بی 9، ویټامین بی 12، د ویټامینونه کمبود موجود وي یا ویټامین سي د مور په غذا کې دا ټول کیدای شي چې مور ته کمخونی پیدا شي. نو ځکه هغه میندې چې هغوی کمخونه وي د ولادت په وخت کې کیدای شي چې دوی وینې ته ضرورت پیدا کړي او دوی ته وینه ورکول کیدای شي. نو دا هغه حالت دي چې په عمومي صورت سره موږ کولی شو چې دغه مریضانو ته وینه ورکړو.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جول دې هر اړخیز او جامع او جامع معلومات څخه. مونږ ته مخکل دی چې خبرونه ته راشو مونږ په خپل ویب پاڼه باندې د نننې خبرونه په اړه معلومات خبره کړی وو. ځینو ګرانو اوریدونکو تماس نیولې ده، پوښتنې مطرح کړې دي. ځینو نور مونږ ته پوښتنې را لېږلې دي په ویب سټ کې، هغه به تاسو ته ولمنم. اول به د دغه ګران اوریدونکو پوښتنه واورو، د ما تخنیکی همکار به پلی کې وګورو چې دوی سوای.
السلام علیکم، سمیع الله سیالم له کوزی پختونخوا بر ډیر څخه. زما پختنه د ډاکټر صاحب سره دغه دا چې زما دوه کلنه لور ده او دا غي وینې کمیږي، نو دا غي له وجې نه بیا په لاسونو اخپو باندې دړي. کله چې موږ ور ټیسټ وکړو دوایې نه ډاکټر ورکی سټیم د پاره میاش نیمه خی او بیا دغه عمل مخې ته راځي. ډاکټر صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې د دې لاس کې دې شی او د دې صحیح درملنه څه ده، کوم ته صحیح جواب راکړی شي.
ډاکټر صاحب سمیع الله خان مو واورې ده ان لدیر نه خپل پیغام پرې خي وای کور کې ماشومه ده، ناروغ ده، هر وخت د وینې کموال سره د شراکېږي. که تاسو معلومات ورکړئ مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه سمیع الله خان وروره، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ، په ګیر کې ښه حالات ولرئ. کمخونی په ماشومانو کې کیدای شي چې مختلف عوامل ولري. معمولا موږ د کمخونیګانې چې انیمیا هم ورته ویو په درې کټګوریانو ویشل کیږي، چې ماکروسایټیک ده، مایکروسایټیک ده او نارموسایټیک ده. په ماشومانو کې کیدای شي چې هر نوع دغه انواع یا شکلونه د کمخونی رامنځته شي. په زیاتره ماشومانو کې ځینې کمخونیانی دي چې هغه مثلا سفیروسایتوسس وایي یا ارګنیسمل نکچورنل هیموګلوبین یوریا وایي، یا یو تعداد انزایمونه کم وي لکه د ګلوکوز سکس فاسفیټ دیهایدروجناز ډیفیشنسي موجود وي، یو تعداد نور انزایمونه یا سیکل سل انیمیا وایي چې په هغه کې هیموګلوبین کې مشکلات موجود وي. نو دغه حالات که چیرې موجود وي نو دا به بهتره وي چې دوی د یو دوبینې د متخصص تر نظر لاندې خپل ماشوم تر درملنې لاندې وساتي، تر څو چې اول باید د دې د کمخونی نوعیت تشخیص شي چې کومه نوع کمخونی ده. او کله چې هغه نوعیت د کمخونی تشخیص شو بیا کولای شو چې د هغې تداوی په ښه شکل سره مخکې یوسو. مثلا هغه مریضان که چیرې هغوی سیکل سل انیمیا ولري، یعنی هغه نوع کمخونی چې په هغه کې په هیموګلوبین کې مشکل موجود وي، یا هغه مریضان چې هغوی مثلا تورې د مینې د حجراتو د تخریب سبب شي، دغه حالت کې کېدای شي چې دغه مریض لپاره عملیات صورت ونیسي یا تورې لري شي بیا کمکونی ښه کېږي. نو هر نوع کمکونی ځان ته یو خاص میتود د تداوي لري چې بیا هم دا تکرارو مچول باید دغه نوعیت د کمکونی تشخیص شي، عامل د کمکونی باید تشخیص شي. نو دغه کمکونی د تشخیص په اساس تداوی صورت نیولی شي او مریض ماشوم کې کېږي. نو جلدي انتفاعات کېدای شي په مختلف کمکونیانو کې پیدا شي. نو بیا هم وایمه چې د کمکونی یا انیمیا تداوی اکثرا ښه نتیجه ورکوي چې صرف نوعیت تعین شي. انشاءالله مریض به کاملا ښه شي. نو که د ویټامینونو کموالی موجود وي په کافي اندازې سره ویټامین باید مریض ته ورکړل شي. که د اوسپنې کموالی موجود وي اوسپنه باید مریض ته ورکړل شي. که چیرې کوم مزمن امراض موجود وي چې هغه د کمکونی سبب شوی وي هغه باید تداوي شي. او که چیرې د وینې مغزو نشي کولی چې په کافي اندازې سره د وینې حجرات تولید کړي چې هغه ته پلاستیک انیمیا وي هغه حالت باید تداوي شي، چې کله کله ضرورت د دې پېښېږي چې مریض ته باید د هډوکي مغزه ترانسپلانټ شي یعنی پیوند شي چې د یو کس نه یو مریض یو شخص نه سالم شخص نه ناروغ ته د وینې د هډوکي مغزه ترانسپلانټ کیږي یا پیوند کیږي. که چیرې مثلا د ګردې امراض موجود وي د ګردې ځینې مزمن امراض کیدای شي کمخونی مریض ته پیدا کړي، یا هغه مریضان چې کیدای شي هغوی خوندیزي ولري کیدای شي چې کمکونی ورته پیدا شي. همدارنګه د تلسیمیا مریضان چې یو نوع مرض ده چې په هغه کې هم د ګلوبین په جوړښت یا تولید کې مشکل موجود وي، په هغه حالات کې باید مریضان تشخیص شي او تداوي شي. همدارنګه کله کله ځینې ماشومانو کې سرد چې موږ ورته تاسو سرد ورته وایو یا په انګلیسي باندې لید ورته وایي دغه هم کېدای شي چې د کمخونی سبب شي. خصوصا لید یا سرد په رانجه یا په فارسي کې چې سرمه ورته وایي په رانجه کې ډېر زیات موجود وي. نو هغه کسان چې خپل ماشومان سترګې رانجه کوي نو دا کېدای شي چې د لید تصمم باندې دغه ماشومان اخته شي. نو دغه رانجه ډېر استعمالول هم کېدای شي چې یو نوع کمکونی رامنځته کړي، نو ځکه دغه رانجه نه باید استفاده صورت ونیمي شي. یا هغه کسان چې په هغه ظروفو کې چې هغه زیاتره په خپل ترکیب کې لید یا سرب ولري، نو هغه دیګونه یا هغه کاسې چې سرب په ترکیب کې ولري د هغونه دوی د غذا د خوړلو لپاره استفاده کوي. کېدای شي چې په کافي اندازې سره سر په غذایي موادو کې تیر شي او دغه سر بدن ته داخل شي او دغه لید پویزنینګ یا د سر په تسمم باندې څه کوي چې دا کېدای شي مریض ته کمخونیانې پیدا کړي او مریض په کمخونی اخته کېږي. نو ټول دغه حالات چې ما ویلې سمیالله خان ته دا ټول باید د معالج ډاکټر په واسطه باندې تحلیل او تجزیه شي. بالاخره د کمخونی اسباب ولټول شي، نوعیت د کمخونی تشخیص شي، د هغه مطابق بیا تداوی مخکې وي. که چیرې وینې ته ضرورت وي وینه ورکول کېږي او که چیرې دوا ته ضرورت وي دوا ورکول کېږي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت. جو نورو مخاطبانو او اوریدونکو هم تماس نیولې پوښتنې را لېږلې دي، هغه به واخلو. خو مخکې له دې به یو اعلان نشر کوو او وروسته بیا برنامه ته راوګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ډاکټر صاحب حکمت جو د موږ یو مخاطب دی، نوم یې لیکلی امیر نواب چترالای. دای وای چې د ما دوه بچی دی په تلسما اخته دی که زه علاج راته وخی. دوی لیکلی دی بل اوریدونکی دی عبدالله عابد دی، لیکلی دی چې زمون کور کې مریض ده، کمخونی لري، عمر یې 40 کاله دی، زنانه ده او واده شوی. ډاکټر صاحب حکمت جو دغه دواړو مخاطبانو ته که څه توصیه لري مهرباني وکړئ.
مننه کوم سردار صاحب محترم دي نواب ورو ته باید ووایم چې پلاسینګان ما بل هغه کم کونیانی دي چې په دې کې دغه پلاسینوګلوبین چې پروتین ده د سر حجراتو په منځ کې موجود دي او دغه هیموګلوبین وظیفه د اکسیجن انتقال ده. نو کله چې موږ وایو چې تلاسیمیا په دې معنا چې دغه د ګلوبین پروتین چې دوه نوه البته دغه ده چې یو د الفا ګلوبین په نامه سره یادیږي او بل هم د بیتا ګلوبین په نامه سره یادیږي، د دغو په جوړښت کې مشکل موجود ده چې ځکه دغه تلاسیمیا هم د دغو د جوړښت د تشوش له وجې نه په دوه برخو ویشل کېږي چې یو الفا تلاسیمیا ده او بل هم بیتا تلاسیمیا ده. نو دغه مریضان معمولا دوی ته د وینې ترانسفیوژن یا انتقال صورت نیسي. دا مریضان داسې خاص سببي تداوي چې وایو چې باید د دې مریضانو سره وشي وجود نه لري، ولې معمولا مریضان لپاره کله چې کم خوله کېږي وینه ورکول کېدی شي. دا یو جینیتیکي ډیفیکټ ده، یو جینیتیکي تشویش ده او مریضان لپاره فقط د دې انتقال صورت نیولی شي او کله کله ضرورت پېښېږي چې دوی پورې هم لري شي ترڅو چې دغه مشکل نه کم شي. او ولې زیاتره د دوی ته فقط همغه د وینې انتقال ده چې د وینې انتقال ورته صورت نیولی شي. او بل ورور چې عبدالله میږي، عبدالله ورور هغه چې ما مخکې هم یادونه وکړو چې کم کمی کله کله په میندو کې پیدا کیږي، اوس هغه میندو کې چې هغه چایلد بی ارنګیج کیږي، یا مطلب هغه میندو چې هغوی د ماشوم د تولد د ماشوم یا د بارداره کېدو په عمر کې چې معمولا دغه عمر د اتلس کلنۍ نه شروع تر پنځه دېرش او تر څلوېښت کلنۍ پورې کولی شي چې ماشوم پیدا کړي. دوی کله کله د غذایي موادو د نه موجودیت له کبله کېدی شي چې په کمکونی اخته شي. نو ځکه د دوی هغه غذایي مواد باید وڅېړل شي چې دوی څه شی اخلي، غذایي موادو کې ښایي په کافي اندازې سره ویټامین سي، ویټامین بی 9، ویټامین بی 12 موجود دي کله دي، ښایي په کافي اندازې سره اوسپنه او زنک په غذایي مواد کې وجود لري که نه لري. نو که چیرې د غذایي مواد دوی په کافي او په بشپړه توګه تامین شي، زه فکر کوم چې دوی کمخونی خپله ښه کېږي. او بیا هم که چیرې د کمخونی تاویه ډېر زیات وي، یعنی هغه د هیموګلوبین ساویه چې معمولا په ښځو کې باید د 12.5 ګرام فی دسیلیتر نه باید پورته وي، نو که چیرې دغه سویه کم وي او نویت د کمکونی تشخیص شي چې دا کمکونی د اوسپنې د کموالي له وجې پیدا شوی یا دا چې د ویټامینز د کموالي له وجې پیدا شوی، نو په کافي اندازې سره اوسپنه چې د تابلیتو په شکل سره موجود وي، او کله کله د انجکشنو په شکل یا د پیچکاریو په شکل سره موجود وي، او یا ویټامینونه چې هغه د ډاکټر په واسطه سره تشخیص کېدی شي چې کوم نوع کمپونی ده، بیا د دې مطابق د دپاره تداوي شروع کېږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب احمد جو. د موږ بل مخاطب دی ګران اوریدونکی، دی نور احمد نوري نومیږي. ډاکټر صاحب دی وایي چې زه په دوبۍ کې اوسم، نو پوښتنه کړې وه او دا پوښتنه ما سره هم وه مخکې دې چې راسم مطرح کړم. دوی ویلي دي چې کوم خواړه شته په کورنیو خوړو کې سیوی نه زیاته کی. ساده او ښه پوښتنه یې کړې ده ډاکټر صاحب ما په نظر.
مخکې دې چې د غورو ته جواب ورکړو، د مخکنیو ورو چې د تلسیمیا باره کې یو څه معلومات وغواړم چې دوه پنځه نور هم اضافه کړم. هغه دا چې د دې په څنګ کې تلسیمیا مریضان ته موږ ترانسفیوژن کوو، یعنی وینه ورکول کېږي، یو بل تداوی ده چې د آیرن چلیشن تراپی په نامه سره یادیږي چې دوی لپاره دغه دواګانی ورکول کیږي تاسو چې دوی چې زیات وینه اخلي د وینې د زیات اخیستلو په نتیجه کې د وسپنې ترسب د دوی په بدن کې رامنځته کیږي. نو ځکه کېدای شي دوی ته یو بل مرض پیدا شي چې هغه ته هیموکروماتوسس وایي، چې هغه بیا معمولا د غل وجې نه د تلسیمیا مریضان تلف کیږي. نو دوی لپاره بیا ځینې نور دواګان دي ورکول کیږي چې هغه وینه د دوی له بدن نه اوسپنه د دوی له بدن نه خارجوي، ځکه د اوسپنې زیاتوالی هم یو تسمم پیدا کیږي پیدا کوي. او یو بل هم تداوی ده چې هغه ته سټیم سل ترانسپلانټ وایي، چې هغه هم د وینې مغزه البته د تلسیمیا مریضان ته د روغ شخص نه پیوند کیږي، چې هغه هم کیدای شي چې تله سیمه د بهبود سبب شي. او د دغه ورور په جواب کې باید وایي چې هر زوګان چې په هغه کولای شي چې کمپونی ته د ویکي هر زوګان چې په کافي اندازې سره ویټامین بی 9 ویټامین سی وسپنه او نور مندلونه په خپل ترکیب کې ولري، او همدارنګه ویټامین بی 12 یا ویټامین بی 12 چې موږ ورته یو یا بی 12. نو دا زوګان مو کولای شي چې یو دیګر د فنس کافي اندازې سره دیګر خو هغه کافي اندازې سره اوس څنګه او دا د ویټامین د اخلي او د کمپونی باندې شي اخته کېږي. هغه کسان چې د نور وخت نه استفاده کوي مګر د خراب وخت یا مثلا د مایع وخت یا همدغه سې چرګ واخه هم ولې چې واخه دونه موثر نه ده، زیاتره سره واخه چې دی پسو واخه یا مثلا د غوا واخه یا د غوا یا د سکی نه کافي اندازه سره واسپنه لري د کوم خوني د پاره ښه ده. او خرما که څنګه خرما خوري زیاتره اندازه سره واسپنه لري، منیس خو څنګه سره منیس کافی اندازه سره وسپنه لري، نو دغه هم دی کولای شي چې ساده وي. سبزیجات لکه پالک لکه کاهو ګندنه دا کافی اندازه سره وسپنه هاو هم اندان دی نه لري. همدارنګه د لیمو نارنج مانا هم په کافی اندازه سره وسپنه لري او نور جان هم په ترتیب کې موجود دی. نو دا یو بل غذایی مواد نه کچې دی ساده کې دی دا
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. تخنیکی همکار می وای چې یو ګران اوریدونکو موږ سره په خط کې دی. ګران اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته خره غلاست، مایکروفون تاسو خدمت کې دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. پښتنه مو مرسته
استدلال احمد سروات صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي روغ جوړ
وې. وعلیکم السلام، مهرباني است.
قربان سمیه سلام ډاکټر صاحب توایم سلطان محمد سروات صاحب تاسو مې شنه اوریدم کې عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه بیر شایسته او پر ځای موضوع مټاکره ده. زما د ډاکټر صاحب سره محترم سروات صاحب دا پوښتنه ده چې وس ځوانان مثال شذینه یا چیر په کمپونی باندې اخی دغه ګولې چې مثال ته په دولتي کلینیکان کې ورکې دا سری ګولې دا څونه مهمه دي د وینې د کمپټ لپاره. دلته اکثره کسان سروات صاحب محترم چې دا ګولې ورکې یا تاخوري اعلان په کورنۍ کې ودا ده چې به کیفیت ګولې دي، نو دلته په دولتي کلینیکانو کې ورکې دا سری ګولې دي نه پوهېږم نو ما تخیر څه د چی په نامه باندې دا ګولې څونه مهمه دي. او بل ترکاری که خو ډاکټر صاحب باندې نړی باندې وغوړول چې مثال دلته په کلیوالو سیمو کې چې دولتي کلینیکان ته څوک لاسرسي نه لري دا ترکاری ان مثال د خبري اخوړی ډاکټر صاحب ول نو کې ور دیا ما وردونکو ته تشریح کې شاید ډیر وردونکو نه اوریدلی. ترکاری مثال لکه پالک سول لیمبو سودا شان سول دا څونه مهم دي. او دغه سری ګولې په اکل باندې که ډاکټر صاحب معلومات اوریدونکو ته ورکړي ځکه ما چا اوریدلی د ډاکټرانو سره دا ډیر مهم ګولې دي او ځینې کسان کته خوري نه کورنۍ ته څوک خوري نه ډاکټر سروات صاحب سره
اتل صاحب دغه ګولې نوم چې شي دا تاسو لږ د خرڅې درملتونو کې نوم لري ک رنګ سور ده یا پکټ سور ده
دا سره ګولۍ وته وای په دا کلینیک نه پوهېږم دا کم خونی لپاره ورکې دا ډاکټران په دا دولتي شبخانو کې ورکې وړیا ورکې خصوصا د زرانه وته ډیر ورکې شنه نه دې ما څنګه نه یاد وته سره واسه
سم دا اتمن ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب پیژنې ډاکټر صاحب د چیپ مو نام باندې دي
فولیک اسید
ها 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 فولیک اسید ډاکټر صاحب د مونږه عبد الله اتل د مونږه دایمي اوریدون کې دی له هلمند ته تماس نیولې دی ویلې دی چې دلته په دې درملتونو کې او دولتي شفاخانو کې خصنغو نجونو او مایندو ته چې په کمخونی د چاروي د فولیک اسید ورکې د سری ګولې دې یاد کړې دا څومره ګټورې دي او د خوراکي موادو پاک لې یو بیا یو ځل بیا یادونه وغوښته. ډاکټر صاحب حکمت جو مهربان سي.
مننه کوم سروت صاحب د عبد الله تعال ورور له هم مننه کوم چې د هلمند ولایت سره یو څه موږ سره تماس نیولې. دوی ته به جوړه مشاول مختلف دواګانې دي چې کوم هم په دغه کې استفاده کیږي. په افغانستان کې زیاتره په کلینیکونو کې چې استفاده کیږي هغه فیروسلفات چې د وسپنې او د سلفیت یو ترکیب ده. هغه دواګانې استفاده کیږي چې پروګولای ګولی او همچنان فولیک اسید ټابلیټونه هم کله کله د دې تدوی لپاره استعمالېږي او کله کله د ویټامین بي 12 ټابلیټونه یا انجکشن هم د کم خونګان تدوی لپاره استعمالېږي. متاسفانه چې په افغانستان کې خلک البته تر فقر لاندې ژوند کوي، دوی په کافي اندازه سره غذایي مواد دسترسی نه لري. نو ځکه د کمخونی واقعات په افغانستان کې نسبتا زیاتره ده نسبت پرمختللي هیوادو ته. نو هغه هیوادونه چې هغوی اقتصاد کې دي هغه هلته کمخونی ډېره کمه لیدل کېږي. نو ځکه افغانان زیاتره په کمخونی خصوصا میندې ښځینه زیاتره په کمخونی باندې اخته کېږي، د دې لپاره چې دوی یو خو په کافي اندازې سره غذایي مواد ښه دسترسی نه لري او د بلې خوانه هغه میاشتنی عادت یا سلیشن یا حیض چې دید هر میاشت پیشیدی در هم دیده سبب کیدی چه پا کافی اندازی سر و بسپنه منرالون اوین دیدوی لبدن نزاییشی چه در هم دیدوی در کمکونی حالت تشدیدهی. نو داخل کلینیکو که چه در داکتر سایدان لخوانه کمی دوابانی مرکول کیدی در گیر جاک موسر دوابانی دید معمولا دغه دواګانې د دبليو شو له خوانه په خوا کمیل کې دی د کلینیکو ته چې کومل ستاندارد دوا وو زموږ نه پیغام چې کوالټي د دې دوا ورڅخه ملي خو د فیروسلفات د ټابلیټون استفاده کیږي چې دا معمولا 350 ملي ګرام دی او مریض ته روزانه یو ټابلیټ ورکول کیږي او کچیر د وسپنې په کم خونی باندې دا مریضان اخته وي کله چې شي د مریضان ته تاسو شپږ میاشتې پورې یا کم یا زیات نظر په وضعیت د مریض دغه دوا ورکړي چې یو کمپنی یې خکېږي. که چیرې د ویټامین بي 9 کمپنی ورته رامنځته شوی بیا مثلا د بي 12 چې د میګانو بلاستیک انیمیا وي نو بیا په دغه حالت کې د ویټامین بي 9 یا فولیک اسید چې د ویټامین بي 9 په نامه هم یادېږي او یا دا چې ویټامین بي 12 چې د میکوبالامین په نامه یادېږي د دغه دواګان د دې په تدوی کې استفاده کیږي. دا دواګانې ډېرې موثرې دي که چیرې اله د کمخونی د همدغه دواګانو یا د همدغه موادو کموالی وي او که چیرې کمخونی د نورو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی وي لکه مخکې مو ویلي د تلسیمیا یا مثلا سیمولایکی کنیم یاگانی یا مثلا هغنیم یاگانی چه کانترو یا به مضمون از راز عمل هم بسیاری که کافی اندازه سر موثر نده. موضوع که اول باید نویت دی کم کنی تشکیل شی علت دی کم کنی تشکیل شی به فصل غده دی اون بابت دوا ورکول کیگی. موضوع که کم کنی یا استیلا ده چه ده دیلان دی و پاکولاس ها و نور امراض موجود دی چه هر مرض یا یو نو کم کنی ورکی یا باید تشکیل شی و باید تدوی شی. یه ترکاری پو برخی که باید دیو ای بچه هلمند ولایت گرمسیر ولایت ده خصوصا کچیر دی هلمند دی ولایت پسط و غیگی گو هنکه کافی اندازه سر و بوشتا و خلق زراتی امزکی لری کافی اندازه سر تبزیجات تا نسرسی لری خلق ولی پتول افغانستان که دغا امکانات وجود نلری مثلا دشی ولایت دیش باقی که او بو نشتا یا مثلا مغرو لری حال تصدیجات نشی پیدای نو دکا خلق هم دیاتر میتنم کنی که امراض بانی اخته که دیشی. نو ترکاریگان هر ترکاری از عبدالله رو را چه حال تا خلق استفاده بکی اغا معاصره ده دکا چه ترکاری که او کافی اندازه سره ویتامین بی 12، ویتامین بی 9، چند فولیک اسید میگوارده ویو فولیک اسید او وسپنه موجوده لکه پالک، گندانه، کاهو، مولی سرخک، گشنیز، نعنا، دا ټول وسپنه لري په خپل ترکیب کې. او هغه کسان چې دغه سبزیجات خوري نو دوی انشاءالله د هغه کمخوري چې هغه د فولیک اسید، ویټامین بی 12 یا کوبالامین او د یو سپنې د کموالي له وجې مای سره ځي نو دوی به انشاءالله پیاخته شي. نو د دغه ترکاریو نه باید استفاده وکړي. خو یوه خبره هم باید یاد کړي چې کومه ترکاري چې استفاده کوي یو خو دا د کورنۍ سرې نه باید په هغه پټیو کې استفاده نه شي، کیمیاوي سره باید استفاده شي، ځکه چې د کورنۍ سره په فریمان اندازه سره سیستمه او سپورونه د بکتریاګانو او سیستمه د پرازیتونه لري چې هغه بیا کیدای شي خدای نخواسته چې سمونه میزل شي بیا د انتانی امراضو د رامنځته کیدو سبب کیږي، لکه احسانات و آمی بیاسز و آمی و جاریه و مثلا مختلف چینجی لغه امراض سامنی سکی. نوزه که دیدی ترکاره یو پا کولو که او همدارم گرد دیدی پا کرلو و سرابر کولو که باید دیر مختاطی وسی چین کورمین سالی مستفاده وشی و دید جاد باید پاک چی پس لغه نباید استفاده وشی. مننه
دیر مننه دکتر صاحب حکمت جو لپورا او کافی او جامع معلومات سخه. مخکې دې چې موږ برنامه خبرونه پیل کو موږ اعلان خبر کړیو په خپل پاڼه کې از موږ یو ګران مخاطب دی جرمني کې اوسه عمران الله کاکړ. دوی لیکلی وو چې دوی کوچنی لور په تلسما باندې اخته ده او ویلی وو چې په افغانستان کې د دغو بیمارانو د مشکلاتو او د کورنیو او د سوالاتونو په اړه پوره معلومات لري. کاکړ صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلامونه تاسو ته او تاسو ملمتا وړاندې کوم. زه عمران الله کاکړی ما جرمنی هیواد کې ژوند کوم. د دې تاسو سره په تماس کې مهرباني.
ډیره مننه ډیره مننه چې وړاندې موږ کو خبرونه کې برخه واخلې. تاسو لور کوي څوکلنه د سپټالیسما اخته ده او دغه د تداوی لپاره ست سہولتونه ست په افغانستان کې د نن او تاسو لکه چې جرمني نو کومه سره کوي الته چې تداوی شهر میاست کې څنګه معلومات راکې مهرباني کوي کاکر صاحب.
ډیر مننه چې وخت مو راکې. مالو راکې تقریبا لاسکلنه ده نو په لومړي ځل زه غواړم ډیر لاند وږي په لومړي ځل 2015 کال او کسور لسم دا تقریبا دوا کلن کې د سیو ک درې کلن نو د سی خب اغین مخکخ دا خ صحتمند او خ د صحت هر لحاظ نه خو او په دې باندې تقریبا سو پر لا پوسی ورځ ډیر شدید تب راغله او کنجکاوی به ډیره کوله د شپې به خوب نو ټول شپه به جړل ډیر خطرناک جړل به او نارام به او کوم دواګان چو پاراستامول بوروفین هغه شیان به مخ ټول ور باندې استفاده کول خو نتیجه به نه ورکوله. بیا موږ د مخبل پلارم چې دغه د کوچنیانو متخصص ده او بیا موږ یو بل متخصص ډاکټر ته په کابل کې چې د کابل پوهنتون استاد ده پوهنوي ډاکټر اسلام زین میږي نو فلم په کابل میوان شفاخانه کې او کابل ټي وي پونتون کې استاد دی ول تکار کوي نو هغه تا مهال ما ویول نو هغه چوکته دغه د جول د رنگ سترګې وکټلې نو په دې باندې یو ډول مشکوک شو بیا ول چې دا فرانسویانو شفاخانه ته وې سوال ته یو ټیسټ د ایچ بی اف الکتروفورسس وته وې چې دا ورته وکي نو هغه مهال اقتصاد او سیستمونه ټول ګډ ورډ او مونږ هم تازه له پونتون فارغ شوو او دا ایچ بی اف الکتروفورسس په فرانسویانو روښتون کې کېده بیا نتیجه یو میاشت کې راتله یا 15 شوه چې هغه وخت 15.5 افغانۍ باندې نو ما بیا دغه ایچ بی اف الکتروفورسس دلته ونکه په کابل کې یو سمو د روس لاړم په خورته اول ته په آر ام ای رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې ډاکټر عابد سره چې هغه د کوچنیانو متخصص دی هغه سره موږ دغه ټول ټیسټونه ورته وکړو چې په هغه کې ډیر مهم چې هغه مرض تشخیص کوي هغه ته ایچ بی اف الکتروفورسس وایي چې په هغه کې دی ویني هغه ډاکټر صاحب خو پوهیږي ای2 او اف یو او اف2 فکتورونه تشخیص کوي نو تقریبا له 15 ساعتونو وروسته د هیماتولوژي او پټولوژي ډاکټرانو فیصله وکړه، لابراتواري ټیسټونه راغلل چې دغه جلکۍ چې ده د تلسیمیا میجر باندې اخته ده. نو هغوی دا ډیسیژن او تصمیم ونیو چې په اول ځل باندې دوی وینه وخیژي. نو دا موضوع ختمه شوه، راغلو په دې باندې چې ستونزې مشکلات څه دي په افغانستان کې د دې ناروغان لپاره خاص سنټر یا خاص مرکز چې د تداوی وشي دا بیخي نشته. یو صرف د وینې د خیژولو یا بلډ ترانسفیوژن لپاره ځینې مثلا په کابل کې چې دا پولی کلینیک دی چې هغه فقط کولای شي کده چې ریډ بلډ سیلز یا سره کرویات پکاري هغه ورکه یا سپین کرویات پکاري هغه فقط د وینې د خیژولو سہولت لري په پولی کلینیک د کابل. بیا ځینې تجاران چې دین مثلا په ننګرهار کې چې د رحمان ګروپ یو تجارتي ګروپ دی هغه چې د نن په ستامه کې د جلال آباد ستامه کې دوی یو تلسیمیا سنټر جوړ کړی چې خو سہولت لري د چپرکټونو او خو فضا او خو محیط لري فقط بوینو د خیژولو. همدارنګه په کابل کې د یو بل شفاخانه د دریاپونو ماغوي هم د وینې د خیژولو سہولت لري. خدا چې دغه وینه مریض ته خیژيږي او د دین ورسته څومره مشکلات د هر پاکټ وینې سره زرګونه قسمه مشکلات مثلا د دې وطن ته اضافه وینه فاولات فریټن دازي د دې د مخنیوي لپاره لار چاره په کابل کې نشته. او ما خو په خپل لسکلن ژوند کې چې زالت په افغانستان کې ما درې نفر یا دوه نفر د وینې په برخه کې متخصصین پایدا نکړه چې هغه په هیماتولوژي پټالوژي یا نور برخه کې هغه تخصص ولري چې دیش ما یو نفر دوه نفر پیدا کړی. نو دا غټه ستونزه ده. پاتش د دې خلکو نور عمده ستونزه حتی په ځینو ولایاتو کې د وینې پیدا کېدل هم ډیر مشکل ده. او د خوشحالۍ ځای دا ده چې په تیرو لسو پنځلس کلونو کې ځوانانو مدني فعالانو او ټولنیزو کسانو دوی سوشل میډیا کمپاینونه وکړل چې د وینې د ورکولو. نو اوس الحمدلله ځوانان متکړه شوي دي په وړیا توګه موږ مریض ته نور مریضان ته دوی وینه ورکوي. نو په افغانستان کې فقط یوازنی شی چې وجود لري هغه د وینې خیژول دي. نور د دې لپاره چې د دې مرسته مخنیوي وشي د راتلونکي لپاره دا نشته. دا مریضان چې په دې اخته دي څنګه کولای شي د دوی دغه عمر یا دغه ژوند لږ تمدید کی اکسټند کی دا نشته. او هغه دایمي یا پرمننت ټریټمنت یا علاج هغه خو بیخي نشته په افغانستان کې. نو زه د نړۍ مختلفو ډاکټرانو سره په تماس کې ما او اړیکه لرم. الله دې په افغانستان و رحمېږي، په خلک و رحمېږي. نو دا ډیره سخت موضوع ده چې کورنۍ ورسره تر او غریوان ده او انسان له مادي او مانوي ټول قوت نه دا خلاصې څوک چې دا مریض لري په کور کې. نو زما خبرې خدای وکړي چې لکه
احساساتي نه دي.
ډاکټر صاحب چې زم بیا مخ ترې پوښتنه وکړه.
ډاکټر صاحب تاسو خبرې واورېدلې. زما څو پوښتنې دي. اول دا چې تاسو لړی رحمان میډیکل شفاخانه ته اغه ټیسټونه تاسو چالتو وکړل په افغانستان کې نه کېدل، دا دی یو پوښتنه. لدینه مخکې پوښتنه مې دا چې د لورکی صحت یې اوس څنګه ده؟
اصلا ما رحمان میډیکل ته د دې په خاطر ویلو چې هغه وخت په ټول کابل کې صرف فیمک یا فرنچ میډیکل سنټر انسټیټیوټ کې ایچ بی ایف الکتروفورسس کېده په ټول افغانستان کې یو ځای او هغه د فرانسویانو حکومت لوړو او اوس هم په ډیر ځایونو کې نیکی ککیږي هم قابل د اعتبار نه. ځکه په افغانستان کې زه ټول ډاکټر صاحبان ته احترام لرم. په افغانستان کې طبابت دا دی چې هلته دوه کلن انسټیټیوټ د لابراتوار ولوله او بیا لابراتوار ته کښېنه. خو مهم دا دی چې هغه څوک د یو مریض مرض چې معلومي هغه باید په هغه برخه کې متخصص وي، هغه باید انزا وکړي. نو په رحمان کې چې ویوړ هغوی د ایچ بی ایف الکتروفورسس اف یو دوه فکتورونه ورته تشخیص کړل او لاندې پروفیسران انزا وکړه چې دغه مرض دی نور مه ګرځوه. دا یوه موضوع. بله موضوع دا ده چې څومره مصرف کېږي په افغانستان کې. الحمدلله موږ افغانان خلک استو، وینه په وړیا توګه ځوانان ملګری پیدا کیږي هغه ورکی. دغه په کابل کې چې کوم شفاخانه د نوې جوړ شوې د دریا په نوم یو شفاخانه د پرایویټ شخصي دوی چې دی د وینې د خیژولو دغه مریضانو لپاره یو حال جوړ کړي دا په وړیا ډول کوي. د وینې هغه خلطه کانول د نور چپرکټونه خسته سنټر جوړ کړي دا په وړیا ډول کوي. حداقل چې زینی کسان بیا کومک کوي، بیا هغه ته هغه ټابلیټونه زینی فولیک اسید هغه هم په وړیا ډول ورکوي. په پولی کلینیک کې چې د کابل هلته هم دغسې پخوا ډونران او موسساتو هغوی کومکونه کول، دا په وړیا ډول کېده. خو متاسفانه په دې برخه کې ډیره همکاري نشته او ډیر داسې کتنه نه ده شوې. یو مهم شته چې زه باید فکر وکړم، نقطه وکړم او اشاره وکړم، هغه دا ده چې د افغانستان په څلور دوه ولایاتو کې د مریضان ته وینه خېږي، نو بغیر د پولی کلینیک نه چې هلته سینټرفیوژونه دي چې د وینې څخه سره کرویات او سپین کرویات جوړوي لرې کوي یا تصفیه کوي. که چیرې د یو ناروغ تلسیمیا ناروغ یا بل ناروغ که د هغې سپین کرویات په کار هغه ورته ورکوي، او که پاکټ د آر بي سي ریډ بلډ سیلس ورته په کاري هغه، نو تلسیمیا والا ته اکثره سره کرویات یا ریډ بلډ سیلس په کاریږي. نو پوی کلینیک بیا کولی شي چې هغه سکي سره جدا کړي او سره سینټرفیوژ کې تصفیه کړي. خو په نورو ولایاتو کې دا سهولات نشته، حتی په ننګرهار کې هم نشته. دا یو عادي خبره ده، خو موږ د دې نه څه یو چا خبره بیخي وته لاسرسی نه لرو دغه شي ته. نو بل دورکۍ صحت، نو دا داسې مریضان دي چې ما خپله دورکۍ دا د میاشتې د 10,000 افغانۍ پورې دا مصرف لري، ځکه زه یې کولی شم مثلا زه یې کومه نور خلک نه شي کولی که سوري سکونه کې. نو دا مریضان ورځ تر بله خرابېږي. ډاکټر صاحب په لین کې د ما خبرې اوري، دغه مریضان آیرن چلیټنګ تراپي ورته وایي، یعنی هر ورځ دوی باید ډیفراکزامین یا ډیفراکزیروکس ټابلیټس انجکشن فولیک اسید ویټامینز دا شیان باید دوی واخلي. نو دا مصرف لري کورنۍ، دا مصرف نه لري په افغانستان کې د خلکو عاید 15,000 افغانۍ هم نشته، 10,000 هم نشته. نو خبره دا ده چې ما مریض چې اوس یو لس کلن دی، صحت فزیکي لحاظه ښه دی، مثلا کچیرې وینه مثلا په نهي شدیش ورځو کې چې کمیږي نو صحت خرابېږي. نو نور داسې ناروغان چې دي بیا هغوی فزیکي لحاظ هم خرابېږي، غاښونه یې خرابېږي، سکلیټ فزیکي سټرکچر یې خرابېږي. ډېر مهم چې دی دغه پانکراس چې ده یا مثلا ځیګر، په دې شیانو باندې دا سکه هغه خرابېږي. په ځینو حالاتو کې مثلا د دوی زړه ناکامه کیږي. نو زه ډاکټر صاحب په موضوع کې، ډاکټر صاحب په خپل مسلک کې غږیږي، خفه نه شي چې زه په دې اړول غږیږم. نو ما خبرې دغه وی چې دغه کورنۍ چې دغه ناروغان لري، دوی بیچارهګان په اشد مشکلات کې دي، په اشد رواني، ذهني، مالی، مادي هر نوع. نو په دغه برخه کې باید جدي توجه وشي او خدای دې رحم وکړي.
خدای دې رحم وکړي. ډاکټر صاحب حکمت جو په خبرونه کې ملمه دی، تاسو رایز واوریدل. تاسو له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري؟ کامران صاحب، کاکل صاحب، کاکل صاحب
ډاکټر صاحب په کوم هیواد کې دی؟ زه باید په دې پوه شم.
متحده ایالاتو کې دی، امریکا کې دی.
نو چې موږ دغه سي ډاکټر صاحبان متخصصین پوښتنه خو زه نه لرم، پوښتنه په دې خاطر نه لرم چې پوښتنه ما ټول حل کړی دي. یو بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غونډه شخصیتونه چې په متحده ایالاتو کې خو متخصصین دي، 15 کسان د سره یو ځای شي، 15 نفر ډاکټر صاحبان د کوچنیانو متخصصین، د وینې متخصصین، د الله د رضا په خاطر، د دې فقیر ملت په خاطر دی 15 کسیز یو کمیټه جوړ کړي، دغه اوسنی خلکو سره دی یا پرایویټ شفاخانو سره دی وغږیږي. هغه مریضان خیر دی د زوم کانفرنسونو ټریننګونو د لارې دی، دغه شفاخانې ډاکتران چې دي هغوی ته ټریننګ ورکي، هغوی د لږ کپیسټي بلډینګ یا لږ په دې برخه کې پوه کړي، ځکه افغانستان کې متخصصین نشته. نو زما پوښتنه کوم خاصه نشته، ځکه ما ټولې پوښتنې په 10 کلونو کې حل کړي. که ډاکټر صاحب کوم پوښتنه لري زه آماده یم.
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. عمران صاحب کاکړ دیوی لورکۍ پلار دی، لورې په تالسما باندې اخته ده. ټول مشکلات او سہولتونه چې په کابل افغانستان کې د حقوقو پاک له وغه ده، تاسو ورته څه توصیه لري ډاکټر صاحب حکمت جو؟
مملکم سرور صاحب، اول خو کاکل صاحب ته وایم چې ستاسو د دې پروګرام په اړه مننه، او د دې په کافي اندازې سره معلومات هم د تلسیمیا په اړه کې ورکو، او هم د افغانستان د موجوده صحي سیستم او کوم بشپلات شغل دلته وجود لري، د ټولې ډېر واضح تشریح ته د دې د نظر په اړه کې زه باید وایم چې دا خپل امنیتي شرایط د دې سبب شو چې د کسایګان البته نه وته نووزی
کنه موږ ډیر تکړه تکړه ډاکټران درلودو ولې متاسفانه چې موږ اوس یو نشته دي چې دغه همدیتی شرایط د جنگونو ټول دغه 50 کلن جنگ او بدبختي د دې سبب شو چې زموږ تاسو د صحي سیستم اوس هم په هغه پخوانی شکل پاتې ده او څه پرمختګ پکې نه ده شوی. او بیا هم تاسو د کسب اسلامځای ته وړی ده هغه ډېر ښه تکړه متخصص ده چې موږ سره استاد په کې پوهنتون کې د اطفالو بخش کې دغه ناروغان معمولاً تداوي کوي. ولې متاسفانه چې اکثرا مسلکي اشخاص له افغانستان ووتل ده مشکل وجود لري. ولې اوس هم داسې نه ده چې موږ په دغه ځای کې یو او افغانستان سره هیڅ همکاري نه لرو، نه یوازې زه بلکې هر متخصص او استاد چې د افغانستان وتلی تر اوسه پورې هم افغانستان کې البته ارتباطات لري خپل ملګرو سره دوستانو سره او د مریضانو د تداوي په برخه کې کومک کوي. همداوس هم په حساب د کلي میډیسان چې تاسو پوهېږي د چې هغه میډیسان ده چې هغه البته د همدې میډیا یا د انټرنټ د لارې په حساب د مریضانو خدمت کوي او ډاکتران سره په ارتباط کې یو موږ داسې نه یو چې مثلا دلته ناست یو وایي چې زه خپل آرام یو او وایي چې خدای ناخواسته بلا مې ورپسې په افغانستان نه هغه شی نه ده. هر لحظه چې تېرېږي موږ د افغانستان په فکر یو، هر لحظه چې تېرېږي موږ د خلکو په فکر یو. خو خدای مهربان ده، انشاءالله داسې وخت به راشي چې موږ بېرته راشو او ټول به هلته انشاءالله د افغانستان از افغانستان د خلکو خدمت وکړو. نو دا پروګرام د ټولو د ډاکټر صاحبانو لخوا البته روانه ده او خپل خدمت او همکاري هم ته ادامه ورکوي. او ستاسو نظر ډېر معقول نظر ده، موږ به انشاءالله کوشش وکړو چې همداسې یو پروګرام باید جوړ کړي. هر فیلډ متخصصین باید هلته کوشش وکړي چې یو کلینیک جوړ کړي تر څو چې د خلکو یا یو شفاخانه جوړ کړي تر څو چې د خلکو د خدمت نظر شي.
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو، خدای وکړي چې کاکل صاحب تاسو راځي اوریدلی وي. یو شی زغړم اضافه کوم او هغه دا چې زمونږ دغه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی هر یک شنبه د کابل په وخت شپې 8 بجې خبريږي. د مونږ یو هدف هم دا دی چې ډاکټر صاحبان افغان ډاکټر صاحبان د دنیا په هر ګوټ کې چوي، کله په داخل کې کله په خارج کې، د ولس پولیس کې د طبي او روغتیايي اما آگاهی لپاره دوی مونږراولو سره خبري وکړو او دا خدمت مونږ خپل ګرانو هیوادوالو ته کوو. او دا خبرونه هر یک شنبه د کابل په وخت 8 بجې د شپې، یعنی لدی لري نه ډاکټر صاحبان چې خارج کې دي هم د بیمارانو ته مشورې ورکوي او ورته توصيه لري. مننه کاکر صاحب چې مونږ سره وای. یو بل ګران اوریدونکو هم پیغام یې خیو، فیض محمد میږي. ډاکټر صاحب حکمت جو که اجازه مو وي دا پیغام به وورو ورستی شبیر دي خبرونی.
السلام علیکم ورحمت الله. تاسو هم کارانو او ټول غډونوالو ته سلام وایم او د روغتیا خبرونی نه دي خبرونی څه منندوی کومه. او زما پوښتنه دا ده د وینې فشار د حکومت لید ته په انسان کې را پیدا کی او د دې د مخنیوي باره کې زمو په سم معلومات واړم. تاسو ته مننه کوم. سلام علیکم
ډاکټر صاحب حکمت جو. فیض محمد خان پوښتنه کړې ده، وای د وینې فشار څنګه رامنځته کیږي، څنګه مخنیوي کیدای شي؟ کپلان ټکو جواب ورته وای مهرباني.
او مننه کوم د چې دوی هدف باندې وترنه شو چې خپل د هیوی فشار چې څنګه تولیدیږي هدف دا ده چې
تولیدیږي او څنګه مخنیوي وسی.
ښه، نو د هیوی فشار چې دا په دې کې د زړه حرکت پرول لري او د وینې خپل حجم او همجلن د رګونو د جرار کوم فشار چې دا ټول البته د دې د فشار په تولید کې رول لري. مثلا خپل قلب کله چې وینه پښکی او پمپ کوي داخل د شریان ته قلب باید په کافي اندازه سره قوت ولري چې دا پښکی. چې دا د کانتراکټیلیټي یا قدرت د تقلص د قلب وي چې دا باید موجود وي چې فشار تولید کړي. او د تقلص په موجودیت کې باید په کافي اندازه سره بینه موجود وي، چې بینه یو حجم باید موجود وي چې هغه تیله شي او د رګونو خواته او د رګونو جدار یا دیوالونه هم ضرور ده چې باید هلته موجود وي تر څو چې دغه تقلص په مقابل کې مقاومت وښيي. نو دغه ټولو فزیکي اعمالو په نتیجه کې یو فشار تولیدیږي چې هغه ته د وینې فشار وایي. او د وینې فشار معمولا په کله چې په کلینیکونو کې یا په کلینیک کې اندازه کېږي په دوه ډوله ده، یو ته یې سیستولیک بلډ پرېشر وایي او بلې ته یې هم ډایسټولیک بلډ پرېشر، چې په عامه اصطلاح به ورته وایو چې جګ فشار او ټیټ فشار. نو که چیرې د وینې فشار د یو کاهل شخص لپاره چې هغه 10 کیلوګرام وزن ولري، یو لاجک فشار چې موږ سیستولیک بلډ پرېشر ورته وایو، که چېرې سیستولیک بلډ پرېشر د 100 ملي متر د سکون سیما وي، نو دا یو نارمل فشار بلل کیږي. او که چېرې د ټیټ فشار چې موږ د ډایسټولیک بلډ پرېشر په نامه سره یادوو، که چېرې دغه فشار د معمولا د 15 او یو نه تر 15 اتیاو پورې وي، نو دغه فشار ته موږ ډایسټولیک بلډ پرېشر او نارمل ډایسټولیک بلډ پرېشر وایو. اوس راځو دې ته چې جګ فشار او ټیټ فشار څه شی ته وایي. که چېرې سیستولیک فشار د 100 ملي متر د سکون سیما نه، نو دا حالت ته موږ هایپوتنشن یا ټیټ فشار وایو، چې مختلف عوامل لري، ډېر زیات عوامل لري. او که چېرې دغه سیستولیک فشار د 100 ملي متر د سکون سیما نه پورته شي، نو بیا دغه ته موږ هایپرټنشن یا د وینې جګ فشار وایو، چې دا هم ډېر زیات عوامل لري، په سلګونو عوامل لري همداسې چې دا مرې سره وي. نو دواړه حالات خطرناک دي، که فشار ټیټ هم شي کله کله د مرګ سبب کیږي، او که فشار جګ هم شي د مرګ سبب کیږي. نو دواړه حالات یو ایمرجنسي یا عاجل حالت دی چې باید طبي مداخله صورت ونیسي تر څو چې مریض تلف نه شي. په همدې شکل سره که د استولیک فشار د 15 یا نه ښکته کیږي، نو فشار د ټیټ فشار وایي، او یا که د 15 یا نه پورته کیږي دې ته هم جګ فشار وایي، چې دواړه حالات خطرناک دي او مختلف امراض دي. ډېر زیات امراض چې موږ کدي هغه نمونه واخلم، ډېر تایم ته ضرورت ده چې کوم امراض کولی شي چې جګ فشار مینځ سره وي، او کوم امراض کولی شي چې ټیټ فشار رامنځته کړي. نو د فشار د کنټرول لپاره هغه کسان که چیرې فشار جګ وي، باید مالګه په غذایي موادو کې کم کړي، غوړ باید کم کړي، ډېر زیات مایعات باید ونه څښي، کافي باید استفاده ونه کړي، چای ډېر باید ونه څښي. او هغه کسان چې فشار ټیټ وي، برعکس مالګه باید زیات وخوري، وړ غذایي مواد باید زیات وخوري، مایعات باید کافي اندازه سره وخوري، چای باید وخوري، کافي باید وخوري، دا شان د وینې فشار چې شي کېږي بیرته پورته کوي. نو دا خلاص معلومات د وینې فشار په باره کې وو.
ډېره مننه، بخښنه غواړم ډاکټر صاحب. فیض محمد خان ته ستاسو په دې معلوماتو باندې زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له تاسو ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو، د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون بخاري استاد، تاسو نه مننه کوم. دا راز له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې په خپلو پوښتنو او نظریاتو یې زموږ په خبرونه کې برخه واخیسته. تر راتلونکو اونۍ پورې او د روغتیا د ژوند شتمنۍ تر بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله، بریالي او صحتمند اوسئ.
دخلو څنګه کیږي مال چل